اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واری بیا په خیر اغلی په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. ملي حامی زاده ما د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام په ماسه ته شو وطن هم شته. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو د پامیر ساحل نه.
د مشال رادیو خبری سرټکی د بلوچستان د نصیر آباد په سیمه کې نامعلومه کسانو د سیوی دوه ججان تختولې دي. د پنجاب صوبې د لاهور او سرګردي ترمنځ پر لوی لار د ټرافیک په یو پیښه کې و کسان وژل شوي او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 1,00,000 کسان له لیبیا ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. بشپړ خبرونه د بلوچستان د نصیر آباد په سیمه کې نامعلومه کسانو د سیبی دوه ججان تختولې دي. د سیبی سیشن جج جان محمد گوهر یاسین زئی او مشر سیول جج محمد علی کاکړ تیر شپه په داسې حال کې بے درکه شوي چې د بلوچستان د ډیر مدرات جمالی له سیمې څخه د اوست محمد سیمې ته روان ول. د دې کسانو موټر د نصیر آباد د کوټ عبدالصمد لهړی په سیمه کې میندل شوی دی. د ځایي چارواکو په وینا د دې کسانو د راخوشي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي. په دې صوبه کې وکیلانو د احتجاج په توګه نن عدالتونو ته د نه تللو اعلان کړی دی او خبرداری ورکړی دی چې کچېرې حکومت دغه کسان راخوشي نه کړل نو دوی به په لاریونونو پیل وکاندي. څو ورځې وړاندې هم د بلوچستان های کورټ څلور وکیلان لکوټې څخه سیبی ته د سفر پر وخت تختول شوي ول او تر اوسه لا نه دي خوشي کړل شوي. د پنجاب صوبې د لاهور او سرګودې ترمنځ پر لویه لاره د ټرافیک په یوه پیښه کې اووه کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې لاهور ته روان د سپرلیو یو موټر د شیخوپوري ضلع ته نږدې د تیلو له ټانکر سره ټکر خوړلی دی. په دې پیښه کې ټپي شوي 11 کسان د لاهور یوه روغتون ته وړل شوي چې د څلورو پکې روغتیایي حالت ښه نه ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان سی آر وایي په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 1,00,000 کسان لیبیا ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. د یو ان سی آر لخوا خپور شوی بیان لیکي د دوی د توینس مصر او نا حکومتي ادارو له چارواکو سره په همکارۍ د دې شاوخوا 1,00,000 کسانو د مرستې هڅه کوي. بیان زیاتوي چې په دې کسانو کې زیاتره هغه بهرني خلک دي چې په دې هیواد کې میشتول او 4,600 د لیبیا خپل خلک هم شامل دي چې اوس مصر او تیونس ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن په جنیوا کې له یو شمېر اروپایي مشرانو سره د لیبیا د حالاتو په اړه لیده کاته کوي. نوموړې به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته هم وینا وکړي چې غواړي لیبیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له عالي ادارې وباسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له وړاندې لا د لیبیا پر مشر مومر قذافي د سفر بندیزونه لګولي او شتمنۍ یې کنګل کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي د مومر قذافي لخوا د چاپو په ترڅ کې د وژل شویو شاوخوا 2,000 کسانو په مقدمه به د جنایتونو نړیوال عدالت ته وړاندې کیږي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان په کندهار ولایت کې د رامنځته شویو پرونیو 214 له کبله د وژل شویو شمېر 100 ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری وایي په وژل شویو کې 8 عام وګړي او 2 پولیسان شامل دي. دا پیښه پرون غرمه د کندهار ولایت د ارغنداو په ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوې وه چې خلک د سپیو د جنگ نندارې ته راغونډ شوي ول. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا په تیره یوه میاشت کې د خونړیو بمي چاودنو او ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې یو شمیر کسان وژل شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي ایران سیاسي مشران، فعالین، د بشري حقوقو مدافعین، د زده کوونکو مشران، خبریالان او پر انټرنیټي پاڼو لیکونکي نیولې دي. په دې کار امریکا د ایران غندنه کړې ده او ویلي دي چې دا د ویرونې یو منظم کمپاین دی. د امریکا سپینې ماڼۍ پر ایران دا تور هم پورې کړی دی چې خلک د معلوماتو لاسته راوړنې ته نه پرېږدي او سیټلایټونه او انټرنیټي پاڼې یې تړلې دي. د سپینې ماڼۍ د بیان تر هغې وروسته راغی چې یوې نړیوالې ټولنې وویل ایران دوه د حکومت مخالف مشران میر حسین موسوی او مهدی کروبی په پلازمینې تهران کې له خپلو کورونو بیولې دي او د نورو کورونو دننه یې بندیان کړي دي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. رپورټونه وایي په عمان کې د حکومت پر ضد د احتجاج په ترڅ کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدین وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د دې هیواد د پلازمینې مسقط په شمال لویدیځ کې پروت ښار سوهار کې راغونډ شوي حکومت مخالفو مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. تر دې وړاندې د تیر شنبه په ورځ هم په عمان کې خلکو د سیاسي اصلاحاتو لپاره احتجاجي غونډه کړې وه. کرکټ د نړیوال جام په لړ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه خدا محل د کاناډا او د زیمبابوې ترمنځ روانه ده. کاناډا د زیمبابوې د 299 منډو په جواب کې نه اویا منډې جوړې کړې، ویش اوره پوره شوې دي او اوه لوبغاړي سوځېدلې دي. او د همدې سره د هالند او د ویسټ انډیز د غلو بچ د داوس شروع شوې ده. ویسټ انډیز په ډیر ښه انداز باندې لوبه پیل کړې. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه واوریدل چې زمونږ همکار پامیر ساحل تاسو ته وړاندې کول. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې تاسو لپاره د ریپورټونه هم شته. په بلوچستان کې نن وکیلانو د دوو ججانو او درې وکیلانو د تختونې پر ضد هړتال کړې دي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په لیبیا کې غیر د پاکستانیانو د راوستلو لپاره یو ټاسک فورس جوړ کړی دی. د خبر ایجنسی د کټکوش ته په سیمه کې ځایي پولیټیکل ایجنټ ته پرمختیایي پروژو پرانیستو کړه. نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې د دې ځای لپاره به هلې ځلې کوي.
کټکوشته دا چې زیاده بدقسمتۍ نه په منځ کې د ځمکې کمې دی، د بندونو هم زورسته هم د سړک دپاره موږ پروګرام جوړو چې یاره څومره کولی شو د پراجیکټ په تھرو باندې یا د خپل ایډی پی په تھرو باندې.
د پېښور یو ځوان د سر ریکارډ مات کړ.
نن ریکارډ چې ما کم بریک کړو دا مارشل آرټ 25 ته وای ان 1 منټ. بیا نن ما چې ماشاء الله دا دو کم شپږ سوه سکان مې په یو منټ کې ریکارډ مې دا مات.
نو د دې ځوان د لاسته راوړنو په اړه رپورټ لرو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام په ماسه تیر شو. وطن هم شته د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو اوره. په بلوچستان کې نن وکیلانو کاربندیز اعلان کړی دی. نننی کاربندیز پرون په یو خبري هونډه کې د دوو ججانو او درې وکیلانو د تختونې پر ضد د بلوچستان بار اسوسییشن صدر باز محمد کاکړ اعلان کړ. خدای نور ناصر یې تفصیل راکوي.
د وکیلانو یاد سوی احتجاج ورسته له هغه زور واخیست چې تیره ورځ د صوبې د بلوچ میشتو سیمو اوستا محمد او ډیره الیار ترمنځ په لویه لاره د نامعلومه کسانو لخوا دوه ججان وتښتول سول. جان محمد یاسینزای او محمد علي کاکړ دواړه د یو ملګري په واده کې د ګډون لپاره اوستا محمد سیمې ته تللي وو. د بلوچستان بار اسوسییشن صدر باز محمد کاکړ تیر ماښام په یو خبري غونډه کې وویل،
جیسے آپ کو علم ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے کچھ وکلا کو اغوا کیے گئے.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې لمخه زموږ څو وکیلان تښتول سوي وو چې تر اوسه یې لا هم هیڅ درک نشته. لکن له بده مرغه نن موږ ته اطلاع ملاو سوه چې زموږ دوه ججان هم تښتول سوي دي. دا په دې صوبه کې ډیره لویه او مهمه پیښه ده، ځکه چې ډیسټریک او سیشن جج یو عام عهده نه ده، دا د 22 گریډ عهده ده او همدا د ټول ډیویژن جوډیشل افیسر وي
اور وہ ایک پورا ڈویژن کے جوڈیشل آفیسر ہوتا ہے.
باز محمد کاکڑ په دې خبري غونډه کې نن په ټولو صوبه کې د وکیلانو د کاربندیز او احتجاج اعلان وکړ او زیاته یې کړ چې هم نن به په ټولو شهرونو کې تر احتجاجي لاریونو وروسته غونډه کیږي چې پکې به د آئنده لپاره لایحه عمل ټاکي. باز محمد کاکڑ زیاته وی ک د سړی تښتونې د پیښو مخنیوي ونسو په دې صوبې کې به داست به داست جګړې پایل سي. نو موړی په دې حق له زیاته وی
اب داست به داست لړایو اگر آپ کے علاقے میں کوئی شخص اغوا ہوگا
اس پہ لاس پلاس جنگ کیجیے. کستا پسیم کی چوک تشتول کیجیے نو ستا دسمی اوسی دون کئی بہ په بل ځکه محفوظ نه وي، ځکه چې داسې یو کړل او دوی داسې غواړي. دوی و با عزت ایماندار جج د تښتونې نور څه مقصد کېدای سي؟ یوازینی مقصد یې دا دی چې په دې صوبه کې به اوس سیاسي، سماجی او قبایلی قوتونه په خپل منځ کې سره لاس او گریوان وي.
او قبایلی قوتې آپس میں دستو گریبان
سره لدی چې نموړي د صوبې په پولیسو دا تور ولګاوه چې دوی هم له سړی تښتون کوډلو سره لاس لري او په اوسنی حکومت کې ډیر لوړ پوړي چارواکي هم ورسره مل دي. خو د بلوچستان حکومت لخوا په خبرې سوي یوې خبر پاڼه کې ویل سوي د نموړو دوو ججانو د تښتونې په لړ کې وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی ټولو امنیتي ادارو ته سخت امر کړی چې ژر تر ژره دې تښتول سوي ججان او وکیلان بازیاب کړل سي. او همداراز د پولیسو لخوا بیا ویل سوي د همدې تښتونې پر ضد په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي او تر دې دمه یې تر ډیر شو زیات کسان نیولي دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت په لیبیا کې د ګیر شوي پاکستانیانو د راوستلو لپاره په بیړني بنیادونو باندې یو ټاسک فورس جوړ کړی دی چې هڅه یې دادا دغه خلک راوباسي. دا چې دا ټاسک فورس تر کوم حده کامیاب شوی، علم زیب خان پر رپورټ لري.
د خارجه دفتر اسلام آباد له طرفه په هنګامي کچ یو ټاسک فورس جوړ شوی دی. کوم چې به د خارجه دفتر وینا تر مخه لیبیا کې موجود ټول پاکستانی وګړو سره د خپل وطن ته پراتلو کې کومک کوي. دغه ټاسک فورس له طرفه د ټلیفون دا شمیره 00923315133 هم خپره شوې ده، د پاره د دې چې څوک لیبیا کې د خپل پاکستانی وګړو په حق لا معلومات ترلاسه کول غواړي نو په دغه ټلیفون شمیره دې زنګ ووهي. ولې چې کله موږ هم په دغه نمبر د زنګ وهلو هڅه وکړه نو د درې ګنټې خوارې رستو پیسې رد دومره جواب ترلاسه شو چې دا وخت لیبیا کې 13000 پاکستانی وګړي میشته دي، کوم کې چې وزره په پختوګه جون کوي او د نورو لپاره دیو هڅه کوي چې واپس خپل ملک ته راشي. دغه ټاسپورس دفتر کې موجود ډایرکټر جنرال محمد خانزاده مشال ریډو ته وویل چې دیو په دې کوشش دي چې په سمندري لارو پاکستانی وګړي را واپس کړي. د لیبیا خارونو ترابلس او بنغازی کې هوایی ډګرونه سوځېدلې دي. بلخوا لیبیا کې موجود پاکستانی وګړي او ته پاکستان کې هم دغه وګړو خپل خپلوان دا ګیله کوي چې تر اوسه پورې د پاکستان خارجه دفتر یا لیبیا سرخار تریپولی کې موجود د پاکستان امبیسی دیو سره هیڅ قسمه کومک نه دی کړی. د لړکې د لیبیا نه دوه ورځې وړاندې را رسیدونکي یو پاکستانی وګړی انجینیر محمد آصف مشال رړو ته وایي
کمپیوټر گاڑی ار سب منافع بل دلی کے موسم دوم رہے انتہائی یخو چې خلک په ایئرپورٹ کے پراتو او سوک بے وشو سوک دیر انتہائی د خوراک کا سب بندوبست نہ دکان نہ بند ہو او دے کے ایئرپورٹ بانے بہ حملہ ہو شولا سنگ اگر ایئرپورٹ ہوں ایئرپورٹ حملہ ہو شولا بدرے کا سار سکے او اجری شولا ان بیسائی تم پکالوں بانے اسٹڈی شروع ایم بیسائی مت اس سے ریسپانس نہ رکھو لو او اس ایم بیسائی والا اسلام آباد والا سر رابطہ کرے جمع یو پاکستانی ہوں پاکستان ریکویسٹ نہ دیکھے او پرون ما ته مرګر فون وکړلو وای موږ چې ام بي سي کې تلاله لو موږ چې اته وکړل موږ 6000 پاکستانیو ام بي سي ته ریکوست کړی و چې موږ اورې گئے نو ما چې فرست فون وکړلو ام بي سي ته نو دې ما ته په جواب کې وویل چې صاحب موږ انټری وکړل نو دا ټول خلکو ورته فون وکړل هر کس ته جواب کې دا چې بس نن تاسو انټری کړی دا
د انجینیر محمد آصف په شمول د ځینی پاکستانی وګړو مشرانو مشال رړو ته دا هم وویل دا چې په زرګاو تران وسوم په لیبیا کې گیر دي. دې لړکی دا وخت لیبیا کې موجود د پیړۍ اوسیدونکو یو تن سره سراج الحق پلار قاضی شبز الحق مشال رڑوتا اوئل
میرا بیٹا جو ہے سراج الحق وہ ٹریپولی میں اسلامی کالج میں پڑھ رہا ہے.
اس سے زماز سراج الحق بسرخار ٹریپولی پر اسلامی کالج کے سبق وائی نن سحر زما د هغه سر خبر شوی دی هغه وی چې دا وخت په ٹریپولی کې حالات لګ ډیر ښه شوی دی. ٹرانسپورٹ هم سنس په خپل ځای شوی دی ولې په نورو زیاتره سیمو کې د وسلوالو قبضه ده او ير سرګندیږي چې د ترابلس خار حالات هم نور خراب شي.
لیبیا کې موجود دغه پاکستانیانو د ستونزو په اړه چې موږ د خارجه دفتر ویان دي تهمینه جنجوا سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو د ډېر خوارې رستو هغه په جواب کې مشال رړو ته وویل
امبسی جی کوشش کر رہی ہے اوبویسلی کمیونٹی جو ہے وہ اس کو جتنا کانٹیکٹ کر سکیں گے
اور ٹریپولی کی موجود زمونگا امبیسی ہسہ کبھی چې پاکستانی وګړو سره د ټیلی فون پلار او د ایمیلونو پلارا تماس ونی سو او تاسو ته په پته وی چې موږ دلته یو ټاسک فورس هم جوړ کړی دی کم چې سلوریش ګنټي کار کوي. ولی دا وخت تاسو ته دانشم ویلي چې لیبیا کې دا وخت څومره پاکستانی وګړي موجود دي او څومره تنانو سره موږ تماس نیولی دی ځکه چې لیبیا یو لوی ملک دی او د وخت سره سره دغه کسانو شمیره بدلیږي خو موږ هڅه کوو چې څومره ژر وي دغه کسانو سره تماس ونیول شي.
د خارجه دفتر ویاندي تهمینه جنجوا هم دغه دفتر کې جوړ کړل شوی ټاسک فورس کې موجود ډایرکټر جنرال محمد خانزاده او لیبیا کې موجود پاکستانی وګړي او دلته د هغو خپل خپلوانو سره د خبرو اترو وروسته دا خبره په ډاګه کیږي چې تر دې دمه د پاکستان حکومت څه ګټور کردار نه لوبوي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه اوري. په لیبیا کې د حکومت خلاف مظاهره روانې دي. ولسمشر قذافی چې دا وخت په ترابلس کې په سخت سکیورټی کې ژوند کوي نغواړي خپل واکمنی پرېږدي. د تیرو څو ورځو راهیسې د حکومت خلاف په مظاهرو کې تر دې دمه په لسګونو کسان وژل شوي دي. د لیبیا د تازه حالاتو په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې او یو شمېر نورو خبری ادارو ته زمونږ همکار فرخنده وزیر کتنه کړې.
په لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافی خلاف مظاهرې روانې دي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا په لیبیا د بندیزونو وروستو نن په جنیوا کې د یورپ او امریکې یو شمېر مشران به د لیبیا په موجوده حالاتو خبرې کوي. په دغه خبرو کې به د امریکې د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کونسل یا شورا به پر دې هم بحث کوي چې لیبیا د بشري حقونو د ادارې نه وباسي او نه. دغه غړي وایي قذافی د خپل اولس خلاف د تشدد نه کار واخیستو چې له امله د 2000 پورې خلک وژلی شول. د لیبیا په مرکز ترابلس او یو شمېر نورو ښارونو کې خلک د خوراکي شیانو د کمی سره وړاندې دي او د خوراک ځایونو او دوکانونو ته خلک په کتارونو کې ولاړ دي. د لیبیا په مشرقي ښار بنغازي کې داسې رضاکار هم دي چې په خلکو خوراکي شیان تقسیموي. همداسې یو رضاکار وایي
دا د مصر، تیونس او ترکینا د راغلو ځوانانو یو ډله ده. مونږه دا وخت په دریو ځایونو کې خوراکي شیان تقسیموو، خو کوشش کوو د دغه شمیره زیاته کړو.
په لیبیا کې د مرستو د ویشلو پر وخت یو بل تنوایی دوی هڅه کوي خلکو ته خوراکي شیان ورسوي.
دا زمونږ د ټولو په ګډه کار دی. مونږ ته خوراکي شیان په امداد کې ملاویږي چې مونږ یې بیا په پیکټو کې بندوو او په بې کوره شوو خلکو یې تقسیموو. مونږ سره دا وخت ښه ډېر خوراک او دوایانې دي او مونږ کوشش کوو ضرورتمندو ته ځان ورسوو.
بلخوا د تیونس او مصر وروستو په لیبیا او یو شمېر نورو عرب هیوادونو کې د حکمرانانو خلاف د خلکو پاسون د امریکې او یورپ حکومتي مشرانو د عربي هیوادونو د مشرانو سره په روانو حالاتو خبرې پیل کړې دي. په دې لړ کې به نن په جنیوا کې هم مهمه غونډه کیږي او د آسټریلیا د بهرنیو چارو وزیر کیوین روټ په قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر احمد عبدالغید سره لیده کاته کړي. په دغه خبرو کې ښاغلی روډ ویلی د آسټریلیا حکومت لیبیا ته یو ځل بیا دا خبرداری ورکوي چې د اولس خلاف دی د تشدد نه لاس واخلي. ګینه د جرمونو د نړیوال قانون لاندې به په خلکو په تشدد کې ککړو تنانو ته سزاګانې ورکړل شي. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزیر عبدالغیث وایي
مونږ د داسې هیڅ ګام ملاتړ نه کوو چې ګینې د یو بهر ملک نه دی په کوم یو عرب هیواد کې پوځي کاروایی وشي. مونږ د لیبیا په چارواکو غږ کوو چې په مظاهره کوونکو د تشدد نه د لاس واخلي او د مخالفو ډلو سره به د خبرو اترو لپاره لارې هوارو.
الجزیره ټلویژن خبر ورکوي معمر قذافی دا وخت په مرکزی ښار ترابلس کې په سختې سکیورټی کې دی او زیاتوي په دغه ښار پوز او پولیسو خپل کنټرول ساتلی. ولې د دغه هیواد په مشرقي برخو زیاتره د کرنل قذافی د خلاف ډلو کنټرول دی.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډېره یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان به څوک وړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې دوی له بهرنیو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د ذمهواری سپارلو لپاره ټوله تیاری لري، خو دوی له نړیوالو غوښتنه کوي چې افغان سرتیرو ته د ځواکمنې وسلې او نور جنگي وسایل ورکړي ترڅو وکولی شي په ښه ډول د سیمې امنیت په خپله سنبال کړي. ځایي افغان چارواکي د افغاني سرتیرو د شمیرې په زیاتېدو هم ټینګار کوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متونوال په رپورټ کې دي.
د پکتیا ولی جمعه خان همدرد وایي چې دوی د روان مریض کال لپاره بشپړ امنیتي تدابیر لري ترڅو بهرني ځواکونه د خپل امنیتي مسولیت د سپارلو لړۍ له همدې ولایت څخه پیل کړي. ولی همدرد په زړه پورې پروسه بولي وایي چې په دې چاره کې دی بیړه وشي. نوموړی وایي چې افغانستان د افغانانو کور دی او باید د ساتنې لپاره هم د افغانانو هڅې مهمې وي.
افغانستان د افغانانو ده، افغانان د خپل ملک د خپل خلکو امنیت باید ونیسي څومره چې زر کولی شي او زر تطبیقېدی شي ده دا باید تطبیق شي. زه په دې باور لرم چې د افغانستان قهرمان اولس دا امکانات لري چې د خپل ملک امنیت ونیسي.
جمعه خان هم در د پکتیا امنیتی وضعیت د هیواد د نورو سیمو پرتله ښه یادوي، وایي چې په دې ولایت کې د امنیت د ښه والي یوازینی لامل له دولت سره د ولس بشپړه همغږي او مرسته ده. د پکتیا ولی جمعه خان هم در دا هم وایي که چېرته افغانان سرتیرو ته د امنیتي مسؤلیت سپارلو لړۍ پیل کړي، نو تر دې مخکې دې افغان ځواکونه پیاوړي شي او د ځواکونو د زیاتېدنې او د هغوی په مجهزو امکاناتو سمبالښت هم اړین دی.
اردو پولیس هم د کیفیت له لحاظه د کیفیت ضرورتونه لري. هغه غذا مصارف چې جامع بینالمللي په خپلو اردو باندې کوي، زه فکر کوم د دې کم مصارف که زموږ په اردو په پولیس وکړي، زموږ قوتونه د دې جوګه دي چې د خپل ملک امنیت وساتي.
د پکتیا ولایتي چارواکي په داس حال کې د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستو د توان لرلو او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا غوښتنه کوي چې د ملي دفاع وزارت هم د بشپړ واک سپارلو تر وروستۍ مودې د ملي پوځ 400 زره سرتیرو د درلودلو په چاره کې د نړیوالو د لاسنیوي غوښتنه کوي. څه موده وړاندې د هیواد د ملي دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمي هم ویلي وو چې افغان سرتیري دي د وسایلو او شمیر له مخې باید د مستقل دفاع مسؤلیت له اخیستنې وړاندې تقویه شي، تر څو وکولی شي چې د 2014 زیږدیز کال پورې افغان ځواکونه دومره قوي شوي وي چې د بهرنیو ځواکونو په نشت کې په خپله خاوره کې امنیت ټینګ کړي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي.
او دونه مظلومک چې پخیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شمېر.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړي دي، او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو اورئ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه پاکستانی جاسوسي ادارې ISI د امریکا د جاسوسي ادارې CIA نه غوښتلي د هغه امنیتي ټیکادارانو په اړه ورسره معلومات شریک کړي چې د پاکستان دننه کار کوي. په دې اړه د جان پیرلس د رپورټ مهم ټکی شاهین بونیری دروروي.
خبریال جان پیرلس د یو پاکستانی استخباراتي چارواکي د خولې لیکي د پاکستان خوفیه ایجنسی ISI د امریکای د خوفیه ایجنسی CIA نه غوښتلی دي چې د هغه امنیتي ټیکادارانو په اړه ورسره معلومات شریک کړي چې په پاکستان دننه کار کوي. دا غوښتنه وروسته له هغه شوې ده کله چې تیره میاشت یو امریکني ریمن ډیوس په لاهور کې دوه کسان په ډزو وژل. د ریمن ډیوس په اړه فکر کیږي چې هغه د وسلوالو ګوندونو په هلو ځلو نظر ساته. خبریال د پاکستانی استخباراتي چارواکي د خولې لیکي چې په پاکستان کې یو شمېر داسې امنیتي ټیکاداران دي چې په هیواد کې کار کوي، خو د هغوی په اړه پاکستانیانو ته څه خبر نشته. چارواکي ورته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي ISI او CIA دواړه په شریکه کار کوي او د یو بل سره مرستو ته اړتیا لري. پاکستان دې ته تیار دی چې د تیر وخت خبرې هېرې کړي په شرط د دې چې CIA خپل پاکستانی سیال سپک اونګڼي او عزت ورله ورکړي. د CIA ویان جارج لیټل خبریال ته ویلي دي چې د CIA او ISI ترمنځ مضبوطی اړیکې دي، او که د دواړو ترمنځ په اړیکو کې ستونزه رامخته شي نو په شریکه هوارول شي. خبریال لیکي چې د ریمن ډیوس په لاسو د دوو موټر سایکل سورو د وجنې نه وروسته د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي، او د دواړو هیوادونو لوړپوړو پوځي چارواکو ایډمیرل مایک مولن او جنرال اشفاق پرویزکیانی تیره هفته په عمان کې د یو بل سره کتلي او د ریمن ډیوس په معاملې خبرې هم کړې دي. یو بل پاکستانی چارواکي خبریال ته ویلي ISI د هغه امنیتي ټیکادارانو په اړه معلومات غواړي چې د CIA لپاره کار کوي خو د هغې کردار روښانه نه دی. د اوباما انتظامیه اصرار کوي چې ریمن ډیوس ته سفارتي استثنا حاصله ده او باید خوشې کړي شي. د پاکستان حکومت د سفارتي استثنا معامله د بهرنیو چارو وزارت او لاهور های کورټ ته پریښې ده. ځینې لوړپوړي استخباراتي چارواکي وایي نه غواړي چې ریمن ډیوس ته خوشې کړي شي. ځینې داسې هم دي چې د ډیوس معامله د امریکې د بروکلین په یو عدالت کې د ISI د مشر لیفټیننټ جنرال احمد شجاع پاشا پر ضد د مقدمې د واپس اخیستلو لپاره په کار راوسته غواړي. د ISI په مشر د 2008 کال د نومبر په میاشت کې د هندوستان په بمبئی ښار کې د ترهګرۍ په پیښو کې د لاس درلودلو په اړه په دغه عدالت کې مقدمه جمع کړې شوې ده. خبریال لیکي ښکاري داسې د امریکایي امنیتي ټیکهدارانو د نیولو لړۍ دوام لري او د جمعې په ورځ پولیسو په پیښور کې یو بل امریکنی ډی هیون نیولی دی. د هغه په اړه ویلي کیږي چې خپله ویزه یې نوه نوې کړې. د جمعې په ورځ د لاهور او اسلام آباد په جمعتونو کې د امریکې پر ضد خطبې هم ورکړې شوې دي چې وخت په وخت پکې د ریمن ډیوس حواله ورکړې شوې ده. د وسلوال ګوند لشکرې طیبه مشر حافظ سعید ویلي ریمن ډیوس یو جاسوس و چې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړو او د ډرون بریدونو کې مرستې کولې. خبریال د حافظ سعید د مرکز سره نږدې داسې بینرونه هم لیدلي دي چې ورباندې لیکلي شوي وو ریمن ډیوس ته استثنا نه ده حاصله او دا چې ډیوس ته په دار وځړولی شي.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د نړۍ رنگونه شانتي نور هم داسې د مشال ریډیو ډیر 19 پروګرامونه شته چې تاسو اوریدل شي او ستاسو د دلچسپي موضوعات پکې هم شامل دي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د مسلم لیگ نواز ډلې د وروستي او پریکړو وروسته په ملک کې د اوس لپاره منځمهاله ټاکنو هیڅ امکان نشته. صدر آصف علي زرداری دا خبرې کراچۍ کې د پیپلز ګوند د مشرانو یوې غونډې ته کړې دي چې نور تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې دي.
بلاول هاوس کراچی کې د پیپلز ګوند سند څنګه غړو او مشرانو ته په وینا کې صدر آصف علي زرداری ویلي چې په ملک کې د میان محاله ټاکنو یا میډ ټرم الیکشن هیڅ امکان نشته. د پنجاب حکومت څخه د پیپلز پارټي د وستلو موضوع ته په اشاره سره نوموړي زیاته کړه چې د کومو سیاسي ګوندونو مشرانو چې د اتیایمې لسیزې سیاست شروع کړی دی هغوی ته به زیان واوړي. د صدر زرداری وینا د تفصیلاتو په اړه د پیپلز ګوند مرکزي مشر در پٹیل خبریالانو تا داسې ویل.
پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ ہم کل بھی جمہوری لوگ تھے ہم آج بھی جمہوری لوگ ہیں ہم نے صبر کیا.
دی وای صدر سے ویل چې پرون هم من جمہوری خلق وو نن هم جمہوری خلق یو من په هر حال صبر کړی دی او د سلام مشورې عمل ته مو دوام ور بخلې دی خو من نه بلکې یو بل ګوند غیر جمہوری عمل تر سره کړی دی. من تل د میثاق جمہوریت خیال ساتلی دی. د مفاهمت لپاره شروع کړی شوی تګل بجاری وساتی او په هیڅ صورت به د جمهوریت په وړاندې خندونه ونزغمي. د بلاول هاوس څخه جاری کړی شوی خبر پاڼه کې راغلی دي چې تیر ماښام صدر آصف علي زرداری د صوبو ترمنځ د رابطې مرکزی وزیر رضا ربانی سره هم وکتل او هغه نه یې د پنجاب حکومت د وروستیو پریکړو څخه د پیدا شوی صورتحال په اړه معلومات واخیستل. د پیپلز پارټۍ د مطبوعاتي څانګې تر مخه صدر آصف علي زرداری نن د ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ د مشرانو ګډه غونډه را بللی چې پکې به ایم کیو ایم په مرکزی کابینه کې د ګډون یا نه ګډون د پریکړې نه علاوه په نورو سیاسي موضوعاتو خبرې اترې کولی شي. د سیمه ییزو رسنیو په وینا نن آصف علي زرداری د سند صوبې گورنر اشرت العباد سره هم لیدل کتل کوي. ظفر کریمی مشال ریډیو کراچۍ.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره، تاسو د مشال ریډیو خبرونه په منځني سپو یا میډیم ویو شپږ سوه یویش مترو هم اوریدئ شئ. د دې ترڅنګ تاسو په شارټ ویو یا لنډو سپو دوه ویش سلیری شو دوه دېرش باندې هم د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. په پېښور کې د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه به د پامی ساحل سره واورو.
د بلوچستان د نصیر آباد په سیمه کې نامعلومه کسانو د سیوی دوه ججان تختولی دي. همدارنګه د کوټې درې وکیلان تختولی دي. د پنجاب صوبې د لاهور او سرګردي ترمنځ پر لویه لاره د ټرافیک په لویه پیښه کې اووه کسان وژل شوي، یولس ټپي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا یو لک کسان له لیبیا ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن په جنیوا کې له یو شمېر اروپایي مشرانو سره د لیبیا د حالاتو په اړه لیده کاته کوي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د جمرود په کټکوش تسیمه کې د ترقیه د پروژو پرانیست وکړه. په دې ترڅ کې په سیمه کې یو غونډه ترتیب شوې وه. د دې ځای مشران وایي چې دغه سیمه ډیره شاته پاتې ده او صحت، تعلیم، سړکونو او نورو بنیادي ضرورتونو ته اړتیا لري. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو همکار د فرهاد چینواری رپورټ دی.
د خیبر ایجنسی په جمرود کټکوش تسیمه کې د خیبر ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ د پرمختیایي کارونو پرانسته وکړه. په دې مهال یو غونډه هم را جوړه کړې شوې وه چې په کې یو شمېر ځایي مشرانو هم ګډون درلود. د دغې غونډې په وخت د خیبر ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ سید احمد جان په خپله وینا کې وویل چې د خیبر پولیټیکل چارواکي غواړي چې په دې سیمو کې پرمختیایي کارونه پیل کړي او د خلکو ستونزې هوارې کړي.
په دې کې څه شک نشته، موجوده حکومت یا زموږ موجوده پولیټیکل انتظامیه په ترقیاتي کارونو کې ډیره دلچسپي لري. او څه د وخت کمی او څه د پیسو کمی، یعنی هر یو افسر چې راشي د هغې دا خواهشي چې زه خپل خلک، خپل قوم، خپله ایجنسی آباده کړم. وایزلنډ کوتل کې پاتې یم. دا کټکوشته داسې ځای دی بدقسمتۍ نه، لکه د چترال د دې طرف هم غر، د دې طرف هم غر، په منځ کې د ځمکې هم کمی دی. نو دلته د بندونو هم زورسته، هم د سړک دپاره، هم ورسره د نږدې کورون دپاره. نو هغې کې مونږ پروګرام جوړو چې یاره څومره کولی شو د پراجیکټ په ترو باندې یا د خپل ایډی پی په ترو باندې انشاءالله هغه به هم کوو.
دوی زیاته کړه چې په را روان وخت کې چې په دې سیمه کې کوم پرمختیایي کار هم کیږي نو هغه به د ټولو په وړاندې وي او په اجتماعي توګه باندې به کیږي، نه دا چې یو تن د پاره به وي. او دې د پاره امن هم یو شرط دی چې په دې سیمه کې امن وي، نو دا کارونه به پکې په ښه توګه باندې ترسره کیږي.
د دې نه پس انشاءالله مونږ یو پروګرام جوړ کړی چې مشران به راغواړو او هغې سره به خبرې کوو چې یاره دلته ستاسو په جنډه خیلو کې څه شي ضرورت دی، یا مخکې کوکې خیلو کې په غونډې کې څه شي ضرورت دی، اجتماعي او اجتماعي آبادي څه سره راتلی شي. او تاسو د بل خبره کوم چې انشاءالله دا ځل به چې مونږ سکیمونه کوو داسې په کمره کې به دن نه کیږي، هغې کې به ستاسو د قوم نماینده مونږ سره ناستې پکې. زمونږ سره نورې پروجیکټونه هم شته، په هغې کې ستاسو اتفاق مونږ سره پکار دی، تعاون پکار دی. او علاقه کې د ټولو نه اهم مسله د امن او امان ده، چې امن او امان یې هلته ترقیاتي کارونه کېدی شي. لا مونږ چې راغلي یو دلته، خو دلته لازم مونږ ته د امن ښکارېدو ځکه راغلي یو چې امن او امان نه وي. د سړک په دې غاړه کورو، نو نن به مونږ ستاسو په دې مینځ کې نه وي.
د دغې غونډې په وخت د کټکوشتي سیمې یو مشر حضرت ولی افریدی مشال ریډیو ته وویل چې مونږ د چارواکو ډیر مشکور یو چې موږ د پاره د څښاک د اوبو بندوبست وکړو.
یو پروګرام شروع کړی چې هغه کې په پیلا سټیپ کې موږ له پویا پروجیکټ راکړلو چې هغه کې موږ د کلیو له د څښاک اوبو بندوبست وکړلو. او موږ د خدای پاک ډیر شکردار یو، او خاص کر د سټاف چې هغه موږ په هر موقع رهنمایي وکړله. او هغه کوم سکیم چې موږ ډیر په کامیابۍ سره سرته ورسېدو، او په سوونو خلکو له د څښاک اوبه میسر شولې په خپلو کورو.
د ذکر وړ ده چې کټکوشتا د خیبر ایجنسی د جمرود تحصیل یوه غریزه او د خوړونو په غاړه پرته سیمه ده چې آبادی د لسو زرو نفوسو نه هم پورته شوې ده. د دغې سیمې خلک د څښاک د اوبو په شان داسې یو شمېر نورو اسانتیاو ته هم اړتیا لري، او دوی وایي چې د چارواکو نه امید ساتو چې دوی ته ورپېښې داسې نورې ستونزې به ورله هم هوارې کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو د 2019 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي،
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي،
کومه شیبه ډیره یادګار ده،
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلوماتو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
د جنوبی وزیرستان مسعود قبایلیان وایي چې دوی په قومي اسمبلی کې د نمائندګۍ د حق نه محرومه پاتې دي. د دوی په خبره د تیرو دریو کالو نه د دوی د ایم این ای یا د قومي اسمبلی د غړي چوکۍ خالی ده او انتخابات نه دي شوي. د مشال ریډیو همکار سیلاب مسعود سره د سیمې ځینې قبایلي خلک د خپلو ګیلو په اړه غږېدلي دي او رو په دې رپورټ کې
د شولی وزیرستان مسعود قبایلیان کا یو لور ته د طالبانو په ضد د راه نجات اپریشن تیر برانونو سیلابونو او د ژمی واورو په مکمل تور د بربادۍ او تباهۍ سره مخامخ کړل، نو په بل لوري دا قبایلیان ګیله من دي چې دوی تر اوسه پورې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نمایندګۍ نه محروم ساتل شوي دي، چې د کوم په وجه نه یو ځای د دوی حقوق تر پښو لاندې کیږي، بلکې په دوی باندې د جاري تیری زیاتی ژغه دنیا ته نه رسیږي. پدا لڑک سے زن مسعود کا بیان پدا رنگ جاگے جی
خان والد ہے شام نے وکیل ہے حکومت مسجد ہے تیر سے بھی در چلور کو لاشے وزیرستانیوں نے سارا سکی جی خصوصاً دے مسجد کا بلے سارا آغا دے دنیو او دے دغی ملک دے خال کے پمخشے دی دا خوی وڈرا بد نصیبہ سیما دو چ پدا سیما سے کیم حالات راون دی دے میرا چ کیم دے حکومت غڑی دی آغا تر وسا پورا دا ہزار ری نگانی چ دے دغی ہلکے نمائندہ نشتا دے میرا موثر اوز را سوال دے پورا دے مسجد قابلیت سیٹ چکیم دے ایم این اے خالد امیش دا مطالبہ دو چھ پزر نظر دا پدا الیکشن وشی کا عام نوی بیا دا دے دغی الیکشن باندې باز دی ڈی آئی خان ٹاک پہ بنیاد بندے وشی چھ دا تا دے خلق ڈیرا آبودی دو کچھ امیش دے اسی ملے خپل غڑا روشی
جمشید مسعود دے ساؤت وزیرستان سارا میں تعلق تا دے امیش پا حلکا شے پا جنوبی وزیرستان مسعود قبائل شے الیکشن نوشا دے امیش ایم این اے دے تیرے درے کولینا نشتا دے اگے وجہ دے داوش والا چھ واتا بدامنی دو کابل طرف تا وقت سے وانا ہاں پا جنوبی وزیرستان شروع سی واتا الیکشن نوشا دے اگے
رمضان مسعود خبر کوم قومی اسمبلی کے زمنگ نمائندہ نشتا چاغا زمنگ آواز پور تک لو یا بد قسمتی دا مسعود قبائل کما منگلا دوی حق رائے دہیم راکڑا آگے باوجود امنگ دیو نمائندگی نا محروم یو منگ بالکل سر بے آسری یو دا سے سوکنشتا چی منگ ورتا اگے لمخ کے مسائل پیش کو
مشال ریڈیو چھ دے مسعود قبائلانو دغے مرومائی پا براک چھ دے دی سیمینا دے سینٹ نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ قریشی سر رابطہ وکڑا آغو ہاں وویل چ مسعود کا بایلون پا قومی اسمبلی سے دے نمائندگی نہ محروم ساتل بیخی دے انسانی حقوق پا خلاف ورزی دا
مو جنوبی وزیرستان مسعود ایریا دا درکولا کیلی 42 حلقہ دا دے انتخابات نہ محروم دو مو حلقہ سرا یہ امتیازی شروع دے مردہ حکومت نہ دا مطالبہ کئی چ پا جنوبی وزیرستان 42 حلقہ سے دا انتخابات وشی دا درکولا دا خلق حقوق ضائع کیلی دا
مسعود کا بایلیون غشتنا کوي چې د دوی په سیمه کې د قومي اسمبلی حلقہ 42 په خالی نشیز زر تر زره انتخابات وکړای شي دا زکات چې څوک به د دوی د بد ورځې نه خبر شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ.
په پاکستان کې د تیر کال سیلابونو چې کوم نقصان رسولی او پای کې د نوخار د میانو مارکیټ هم شامل دی چې سیلابونو تباه کړ. دغه مارکیټ چې په جی ټی روډ او دغه شان د نورو مسافرانو د دمې ځایو د دکاندارانو ټول کار روزګار خراب شوی دی. دا چې دوی څنګه دا مارکیټ ودان کړ او اوس دوی ته څه مشکلات دي اورو د مشال ریډیو همکار د فواد علی شاه په رپورټ کې.
تیر کال د جولای د میاشتې پاتوشتم نیټه سیلاب په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورونه تباه کړو او پلکونو خلکې بے کور کړل. دغه سیلاب د خیبر پختونخوا هغه ضلعو ته ټولو نه زیات زیان رسولی و کومې چې د سیند په غاړه پرتې وې. د نوخار او چارسدې خلک دې سیلاب د ټولو نه زیات ځپلي وو. کله چې د پېښور نه نوخار ته گاډی راځي نو د نوخار د پولیس لین نه لږ مخکې د کابل سین او د جی ٹی روڈ پمیانس کے د میانو یو مارکیٹ جوڑ دے. د میانو دا مارکیٹ نہ صرف دا چپ خیبر پختونخوا کے بلکہ پٹول پاکستان کے د سیلاب نہ پیلا ڈیر مشہور ہو. زکا چے کلا بہم د ملک د نور سونه ملمانه په جی ٹی روڈ پہ خول تتلل نو دلته به دمک اولا او میان به خوړو. دا مارکیټ سیلاب پورا تباہ کړي وو خو د دې ځای دکاندارانو دا یو ځل بیا په خپل همت جوړ کو. رحمت علی چې په دې مارکیټ کې د میانو دکان وو مشال ریډیو ته ویلو
سیلاب چراغ مخه کنه دا ځای غون دلته دوه حال دي
پنوم دکان چلوی
وائی مزدار داغی دا پارا موسر کبان و چرگان سر ختم بود بیمان دا سر دا پارا کبان چرگان نره و خیار یا شیزان برابر کو مونگی دا بڑی خشتکاری ولی باران نو دا باران نو بوی ایک دم برو خطی خودشتا کنه چه مونگ مخی نا کرزای روانی پدی مالکی چولو کی و مونگ دلتا کشتونا چوری و صدا سی پروگرام و سیت کلو چیره دخشان زکا خیلی رو با دا جمعی دا مونگ دا جیمی سیزن وی دا وولی نیم بلکل دا وولی لیم نم کار کمزوری جیمی که دا مونگ خی بس سیلاب ایک دم رالو او ارسی رانه یولو
اوس دای کوم ستونز سره مخ دی او دای دا مارکیټ یو زل بیا سنگ آباد کو عرف خان خپل کیسه بیانوی
ته اس صدا سی مونږ سره حکومت نه سنو او دا انده چې کوم دي چا کا د لاله د کور نه خود نه کالی خرڅ کړ چا څه خرڅ کړ چا څه خرڅ کړ دلته اړ یو دکاندار سره خپل گاډي او گاډي چا خرڅ کړ او بس لګي پای کی مو دکانداري سٹارټ کړل دا دکاندار او ماغه مزه نشته چې کومه د سلام مخ کیو اړ یو سړی د بار د دې مارکیټ ته د پیښور د چارته دی د پیښور د مردان د پنجاب او اړ یو گا کرات لوس په دې طرف نه دی ادا چې مونږ تل موټر وې کولو شو خلک موټر وې ډارې خيږي د پنجاب د لاهور گا په جیل ترالو پیښور کې بیکارو واپس وابه مو به کار بول بدل تر اته واپس به موږ روټه کوله پس یې لام نه پس یې موټر وې روټه ختی دی واپس داسې داسې ایس موږ سره فون
اطلس خان چې په یو دکان کې میان په خوي وایي چې د سیلاب نه پس د مارکیټ خو یو ځل بیا آباد کو خو گاگ اس دلتا ناراضی
او داد مو دادا کو دا کچونو مچونو نیو راغلی امیزونا تلے ملکان یار ستلی دا بیا چانا اس گیڑی را خو اگے سے سامان دوڑے الگ الگ سامان مو برابر کرے دے دا سی ختی اس دا کو دا اس دا مو نیو جوڑ کا دا رنگ رو ون شے ویٹ ہو جاتا خو نیم پانی میں پارا کے نیم چمک کے کمو کنا
نوید خان سوک بچ دا سیلاب نا پیلا دی مارکیٹ تا میانو خوڑو تا راتلو او دا سیلاب نا پس هم رازی وای
بس ماحول خو مغا شانتی اور بلا خبره چی خوراک دی چی دی نو اینا مطلب گران بو کنا خم دی باندیزا که چی تاوان دا دی شوی نو آغا دا غی دی فود دا غی رو بیسو
ممتاز خان چې د دې مارکیټ یو بل ګارد دی وای
پولیس شه دې خشه دې هم مهمت کړې دې خلکو انټرټینمنټ زما خل دې ډېر کم زوینه درته سي از دا چیپ زم دې گزاري وال کړم لکه یار سره تقریبا گزاري وال خلکې فوټ کول شي
پنوخر ضلع کې بلا خلکو خپل کورونا او دکانونه د چا د مرستې نه بغیر یو ځل بیا په خپل آباد کړی دي. فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
د پی خبر یو ځوان احمد حسین چې د دیر سره تعلق لري په یو منټ کې د 598 سکون وهلو ریکارډ جوړ کړی دی. هغه 13 ورځ په خبر په کوم سپورتس کمپلیکس کې د پښتونخوا د صوبې د لوبو وزیر سید عاقل شاه د نورو خلکو مخامخ خپل د هنر مظاهره وکړه. د دغه ځوان په خبره خپل نوم یې د نړیوال ریکارډونو یا د ګینیس بک اف ورلد ریکارډ ته لیږلی دی. د مشال ریډیو همکار خالد خان دغه سره مرکه کړې ده او د دې ریکارډ په اړه یې ترې پوښتلي. هغه وایي
دا
زمان جی احمد حسین دے او نن ریکارڈ چ ما کم بریک کنو دا مارشل آرٹ پنچ دے تو وی ان 1 منٹ دا پریویس ریکارڈ او دا انتونی کیلی 347 پنچ دے 1 منٹ دا اسٹریلیا او اغه بیا ما ریکارڈ بریک 400 میوال ان 1 منٹ او بیا غین پس بیا بل یو اسٹریلین رابرٹ اڈیٹو اغه ما یو منٹ کے 428 وال بیا نن ما چ دے ماشاءاللہ دا پنچ دے وال تو کم شپک سوا دا دو کم شپک سوا سکان می پ یو منٹ کیو ریکارڈ می دا غی مار
دا ریکارڈ شتا لک دا ریکارڈ
او دا تاسو زو سویم دا اصل کې د حساب چې دا د پیرا ممبرشپ علی کنه ګینز ورلد ریکارډ هغه به تعالی بیا پای کوم ویب سټ دی چې وتعالی خپل نمبر درکې د ممبر زما 55533 نمبر دی هغه نمبر چې درکې بیا تاسو پاغه باندې ایت اپلیکیشن لیکي کله یو نیم ریکارډ تاسو خپل امر ولي چې دا ریکارډ مات کړي کنه لکه ماته کیکس ولا خپل را لګو نو هغه اپلیکیشن چې ولي هغه بیا تاسو ته پرمیشن درکې هغه ایمیل ورولي یا ایمیل بیا موږ سره وصل تا موږ د شو کړې مو هغه ایمیل باندې بیا لیکل شي چې دا ریکارډ د چا دی او کوم د دې ګایډ لاینز دي څنګه په طریقې باندې بدا وایي او د دې طریقہ کار پورے ورکړي هغه پروسیجر سره بیا موږ دا ریکارډو کوو هغه ویډیو بیا ولېونو هغه چې ایکسپټ یا نه بیا خپل دغه دی
پنړیواله کچه دا ایکسپټ شوی
نو دا خو بوس مطلب دی چې دا به دې ویډیو موږ لګو دې ویډیو بلې ګو هغه نه پس بیا هغه بیا ګوري به دی خپل ټیکنیکل دغه چي دی کنه نو ان شاء الله زما خو فل یقین دی زکه چې کلیر والے شوی دی 598 نو کم هم دي کې نو 550 دي کې مله ریکارډ خو په ډېر مارجن سره مات دی ځکه ما مخ کې چې کم ریکارډ مات کړو 412 ما والی هغه دوی ایکسپټ کړو 400 خپل ټیکټ کړو چې را یا یو سیکنډ زیات راغلی نو کدی کې مطلب کې سیکنډ دوم زیات نو مسومره وکټ کی 20 وکټ کی 30 وکټ کی
تاسو مخکنی کارونه چې هغه ایکسپټ کړی
او بالکل دوی ایکسپټ کړی یو هغه لګ روان دی پروسیجر روان دی کنه کیکس والا ریکارډ دی هغه 30 منټس ور ډیټ اف ایکسرسایز نو هغه ان شاء الله ایکسپټ شي او یو میاش دو ان شاء الله
دا شوک مکل نه دا شو قدم راته چې د کوم سیمه سره تعلق لري
پیدا شوم د پیښور دی اصل مو د بنیادی تور د دین یو کنه او شو خبر دا چې بس کته هم په نیوز کې هم کته خبرونه کې په چینلونو مدلو کې هم کته چیرې دا ریکارډونه جوړیږي نو خپل مل چیرې دا پاکستانیان دا ول ریکارډ نشو ول جوړول نو بیا شو غم دې سره پیدا شو بیا خپل ممبرشپ هم دا غوینه واغسته او دا غرنګ یو سلسله چالو شو بیسیکلی هو زو ما اتلیټو ما اتلیټکس ما کړم کو کراټه او تایکوانډو می کړل او غینه بیا زما دا شو غرو چت شو چې ما وکړه چې دا ایونټس کیږي په دنیا کې کنه نو غینه بیا دا شو زما رو چت شو
تاسو حکومت پسته تاسو دا چې سم سره ځای شو دا
ویډیو باندې خو ډیر راغلی هم د سندنم را لګنه او راغلی خو ملای حکومت پسته صرف کم ایکس گورنر چوس تا وسانی صاحب هغه وخته ما خو بس اپریسیشن کړل نور اوس پورې انکرجمنت نه ملو صوبای وزیر کا ماقل شاه صاحب چې هغه راغلی او لقب دا مننه کو کوم چې راغلی ملي ټیم راکو دا ار سر ارګنایز کړو هغه سویلی چې کوشش کوي چې تا انګلند ته ولېږي چالتہ گینیس ورلد ریکارډ سټوډیو کې تداری کارونه جوړ
دا د پیښور یو ځوان احمد حسین چې په یو منټ کې د ډیرو سکون وهلو ریکارډ جوړ کړی اوریدونکو اوس وخت شوی دی دونیز پروگرام په ماسه تیر شو وطنه پاکستان په تیره بیا قبایلی سیمه او صوبه خیبر پختونخوا له تیرو نږدې اتو کلونو راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې راښکیل دي د پاکستانی پوځ او طالبانو ترمنځ جګړه کې د زرګونو کسانو د وژل کېدو نه علاوه داسې ډیر خلک شته چې د خپل سوچ فکر او کړنو له کبله د امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا په مخصوصه توګه په نښه شوي دي زموږ همکار عبدالحی کاکړ په ماسه تیر شو وطنه تر نوم لاندې د پروګرامونو په دې لړۍ کې د همداسې جګړه ځپلو خلکو د کورنیو په تکل کې دي چې هغه خپلې غمیزې د مشال ریډیو لاوریدونکو سره شریک کړي د صوبه خیبر پختونخوا د ځنګلاتو په وزیر واجد علي خان باندې ستیر شوې دي راځي چې خپلې د دې لخلې نه وورو
دا سیدا چې په سواد کې د طالبانایزیشن یا د طالبانو چې کوم شکل او هغه ول دا کې نه وو څنګه چې روس ته د خپل شکل اختیار کړ اول خو مولانا فضل الله د غیمر ګل چې هغه یو اف ام ریډیو باندې خبره چلول او هغه خلک راځي چې ځینې مرګره شو ځینې خو باسل دغه پروسس چې مکمل شو د دې چې کله دغه ته لاړو د حکومت مخالف کیمپ ته لاړو دی ټوپک راواغسته دو او یو مستقل مقابله کوونه دی په دې مقابله کې په دې فوجي مقابله کې یا په دې اصلي مقابله کې یوازې نه چې پسواد کې چې کم خلدانونه او په هاوزه کې پسواد کې و دې اولنې گزار کړي پاغي باندې وکړو چاې کې زمونږ د نپخېرو موږ چې قبل تحصیل دی کم کو نه چې په وې گزار وکړو چاره مختلف پارٹو سره تعلق وو مټه تحصیل کې په خان لال باندې یا په شجره خان لال په سمین باندې گزارونه وکړو هغه مطلب دی چې دا علاقې مشرانو او قوم قومي مشرانو داسې د فات مختلف حلقو کې چې کوم هغوی ګزار نه کو نو داسې مونږ په بابوزو تحصیل کې هغه مونږ وایو چې زمونږ فیملی داسې ده چې هغوی هم په قانوني یو حیثیت لرو سیاسی حیثیت لرو او په مختلفو موقعو باندې د قام نمائندگی حق هم قوم ورکړو زمونږ خاندان ته.
واجد علی خان صاحب نو اول چې داسې حالات جوړ شول لکه څنګه ستاسو تفصیل کې بیان کړ نو ستاسو سره خپل خاندان سره یا شخصي توګه څنګه اول اختلاف په کم کال کې راغی او څنګه راغی؟
نو اختلاف خو ویل په هغه ټایم کې شروع شو چې کله دې سره خبرې شروع شوې. نو اولنۍ خبرې چې دي هغه دې سره اولنۍ خبرې ما کړې وې زه تلم یک یوازې تلم او دیو دو مشران سره زمو ملاقاتونه چې دای کې مسلم خان نه او پاکی شاه دوران نه نور مشران پکې نه او دانه سره حکومت او دیو خبرې شروع شو او پلاس چې دا غدي هټ پروسه چې مونږ یو معاهده ته ول شو دا معاهده مو مشه چې پای کې د نظامي د ګریشن زو چې کوم دی هغه ډیماند زو هغه شامل هغه یو هټ ول چې هغه باندې زمونږ کانسټیټیوشن مو شو د ستون تر مو شو هغه لافریک تو شو او هغه تمدلې هغه لای نو هغه تمدلې چې دی دیانتدار نه وو خو هغه معاهده چې دا هغه ماته شو د هغې نه وروسته چې دي بیا الحمدلله قانونونه مطلب چې هغه یا زمونږ عوامي نمایندګانو باندې ګزارونه شروع کړل چې کوم د دې په مخ کې مونږ هم له دې معاهدې نه وروسته چې کوم تاسو شروع شوې په هغې کې دي زمونږ په خاندان باندې ګزارونه وکړل چې په هغې کې زما فتوه ایمنې مظفرالمن خان دغه کور چې هغه بلاسکو زمونږ زما کشر عمر فاروق چې هغه په کې هغه باندې ټارګټ کلینګ وشو هغه شهید شکای شو په هغه کې نو زمونږ له دغه وخت نه یو دغه شو شو چې په هغه کې دی بیا د خپل تمامې د موږ څخه د هغو وسته چې تاسو دې ته ویل شي هغه ته موږ څوک حاصل نه شو نو دا پلاس چې دغه هدف په وته له دوه موږ او دغه هغه اختلاف چې هغه هغه د پوره وشي.
واجد علی خان صاحب دینه یعنی ستاسو ورور یو پولیس افسر هم وو یعنی هغه وخت کې په پولیس افسرانو باندې مامله کېده دا هم د هغه سو کنه ستاسو خاندان چونکی دوی سره یو اختلاف درلود او دوی نه خو خول نو په دې باندې برید پوک
نه زما په خیر باندې پدې کې دوه چټو شامل یو کې پولیس افسرانو کې هغه تاسو پولیس افسر چې هغه د خپل چې په کوم پرسیشن باندې هغه نه هغه په باندې بالکل ډایرکټ مقابله کړی دا او یو خپل غیر طالبانو د هغه مقابله چې هغه دا کړی و مو هغه دی پر سکرین مو هغه په سکرین مو ته رسو په ځا پټانه کې وو نو دا جرات نه کوي چې هغه یا خو ځخه چې دا هغه قبضه کړی یا غسته دی نو دا هغه هم یو خبره ده د زم فیملی زم هغه دا چې هغه د انتفاع تعلق او قانوني مشري هم وو نو په دې ولا باندې دا دوه افکتوس پرې کې شامل وو چې هم خاندانی او هم د پولیس افسرۍ.
نو واجد علی خان صاحب ستاسو خو حل تر ډیر غټ خاندان دی پرځ یو ځل دې ته چې ستاسو حل تر ډیر زمکې دی نو ستاسو چې کوم هغه فصلونه او باغونه دي هغه آیا بیا پرځای پاتاسو کنه هغه هم درته تاله والا کو خرابې کړل؟
نو هغه خو مخه غي فصلونه چې دغه خراب کړل هغه خراب کړی مو هغه نه مطلب چې بیا چې کوم هغه باندې کوم زمیدار زمونږ هغه یې فصلونه او چته دې کوم نو پری خو دي فصلونه دې مغي نه پری خو دلته چې هغه زم پټیو نو زینو چې نو هغه فصلونه چې دې مغه هغه طالبان چې دا وخت هغه چت کړو کوم چې مغامي زمیدار او هغه ته نو پری شي.
واجد علی خان صاحب په دې وخت کې چې کله یعنی ستاسو ټول خاندان په ټارګټ باندې وو نو آیا ستاسو ټول خاندان چې دی هغه بیا سواد کې هم پاتاسو کنه هغه بیا تاسو بل ځای ته راووتئ؟
لا خو اخر وخت په موږ بیا په هغه نو چې کوم خلک راوته دغه
نو بیا تاسو یعنی طالبانو سره دینه پرته یعنی د خبرو اترو لار هم ستاسو د خاندان په توګه له دوی سره بالکل بند اسو کنه هم هغه سیاسي څکم عمل شروع دغه مطابق تاسو کوله؟
نو خو د سیاسي عمل چې کوم هغه مخواندي به دغه دغه چې موږ د پارټي د ګول سره تعلق ساتو د هغه پارټي هغه دینوار مشران چې کوم دي دغه چې کوم پالیسي هغه پالیسي زمونږه هغه پالیسي چې هغه پالو کړي کوم زمونږه سیاسي پالیسي وا او دا مې خبر ده چې په دې وخت کې مطلب چې زمونږ فیملی وچې د سمنګ خبرې سٹارټ کړې مطلب د حکومت او د دې په منځ کې بریجنګ چې هغه زمونږ فیملی کړو زمو په څیر باندې شو.
نو بل واجد علی خان سے خپل چې کله طالبان تاسو ته د دړکې یا تاسو په ټارګټ کړی وای کنه نو د دوی به کله تاسو سره به تور خاندان کله رابطه کېدل نو د دوی به غوښتنې څه وي؟
یو زموږ سره ډایرکټ داسې هیڅ رابطه نه کوي مطلب چې مخامخ چې په ټلیفون باندې یا په مسخه خبره باندې زموږ سره طالبان هیڅ مشران چې نن ته ډایرکټ دمکړه کړی داسې چې به شي تاسو دا وکړي یا دا مکوي خو هغه ټیم مطابق چې کوم دغه زموږ روانو
قانون مشوره یا پولیټیکل وداسي گزارونه کړی دی خدای دی چې زموږ صدر سره دیتا یا ډایرکټ سره کې څنګه باندې کړی
اواسي واجد علی خان صاحب تاسو سیاسي کارکونه مې یو عوامي نیشنل پارټي سره په نظریاتي توګه لډې ورو وخت راځي تاسو خاندان ملګری دی کله چې دا فشار راغی او په کور باندې بریدونه وسو په زمکو باندې وسو تاسو ورورې در شهید کی تاسو په د تر کورې در دغه کی نو دا سی ولم هرغه تاسو فکر کړی چې نه دا سیاست ته تاسو ډیر غټ قیمت ورکوي تاسو ته سیاست پر شول پکار دی
نه کاکل څه داسې دا چې د دې قوم یو سیو د دې قوم د دن ژوند کوو او چې کله د قام د مشورې دا وکړي کله چې په قام کې د سیاست خبره کې یو نظریاتي ګوند سره تعلق ساتي دا ټول خبرې بس په مخ کې جمالي تا ته باندې د مختلف مراحل له جوه مرحلو کې به تو دا قرباني هم ورکی او عمل یې به جاري ساتي زموږ په بل ډول چې یا به سیاست کوي دو یا به سیاست کوو نو موږ د سیاست نه پرې هو خبره موږ ورته سیاست نه پرې دو قانوني خام سره ملګري په قانوني خاور کې کم تدبیر کې ته تدبیر کې په خام سره دی او تر دې پورې چې خبره ما هم کړو تا یو وخت چې کدا طالبان کوم دا جنگ کې دا کوم جګړې شروع کړې دا وطن څخه بربادي کې تباہ کیږي په دې کې کوم قوم چې دې زفره کیږي زموږ وطن ته ډېر ډېر ځان نقصان راشي نو کدیو د خپل دالر پرې وی او مله د حکومت څه چې کوم مهدی دې کړی هغه د دې وجود کې دا غي مطابق دراشي او دغه دالر پرې دی دا وسلو علي دا د جنگ نه پی وی نو زه دا کسم چې زه به خپل خو چې دا غوښته او مخم هیڅ داسې خبره دا وځه به موږ پاتې نشي ځکه چې دا موږ څه قرباني کړی دا مقام د ولس د خګړې د پام کړی دا قوم د امن د پام کړی نه داسې هیڅ داسې زمونږ ذاتی عناد او دشمنی بنې موږ به د قوم د پام د خپلې ټولې بدې چې دا پیږو کدي دا خپل الله پیږو د امن ځای ته شي
او وجد علی خان صاحب خپل چې خلک ډیر شکایت هم کوي چې کله پر دوی باندې سخت وخت راغی نو سیاسي پارټیانو د دوی کومک نه وکړي تاسو کله په داسې مرحله کې احساس کله چې عوامي نیشنل پارټي قیادت یا مشران تاسو په دې بد حالاتو کې کومک نه کوي کنه هغه تاسو سره ولاړو
کاکل چې داسې دا چې دا تاسو چې څوک کوي دا خبرې چې زما په خیال باندې دی دا ګراوند یې چې ځان یې نه خبره ساتي یا دا په لږه باندې کوي دا عوامي پارٹی مشرانو چې کما عمل وکړو زما په خیال باندې د پښتنو په تاریخ کې چې څومره معلوم تاریخ ته په پښتنو چې دا کوم څه وخراغه په دې کې چې کوم دا وو د جوړاتو کوم د صلحبینه کوم د امنیت کوم د قوم د پاره چې کوم جګړه وکړه زما په خیال باندې دا د بادشاہ خان د دې تاریخ یو تاریخي کارنامه ده چې هغه په دنیا کې ډېر حکومت باندې مقرره کړی دا چې په لکونو خلک د قانون نه تړلې ده خو تر اوسه په خلک چې د خپل قانون نه بیکور دا واحد د عوامي شپاکې د مشرانو د هغه د تدبر دا وی د قوم سره د بیکا چلینې دا وی د تاریخي زمیدارو په کولو هغه حصه چې هغه دا وکړه چې نن هغه سواد کله کاندې ځین چې دا غره په لکونو خلک راوتو هغه په دنیا کې د بنه دنیا په لکونو خلک چې واپس په لکونو تلل
اخیری پښتنه کوم واجد علی خان سی بغداد سی په سواد کې یقینا ستاسو حکومت ته او لکه څنګه ستاسو ستاسو ډیر څکړی دي او هلته اوس د طالبانو قوت او طاقت هغه سینه دی لکه په خوا چې و بلکې ستنه تر ډیره ده پوری یعنی ډیرو حالاتو زبتا سو مطمئن نه یي هغه کم څه دي چې ستاسو به حیثیت دا غځي یو نماینده هم او یو غځي یو زوریدلې کڅ هم چې هغه تاسو نه است مطمئنه
موږ نه چې به حیثیت دا علاقه د نماینده زه په یو خبره باندې چې مشرشم اغداده چې التا فل لج ماشي څنګه نه پکاري دی خلکو ته دی پکاري چې په اړه خپل شي اگر چې حکومت پر خپل ډېر حالي ذری کړی دي او زه د انټرنیشنل ایجنسی کوم ډونر ایجنسی جو کوم ډونر استانو هغه چې کوم وعده کړی وي هغه وعده هغه څه ونه کوي ما په خیال باندې انټرنیشنل کمیونټی ته وعده چې وکړي د وطن سره د غریب خلکو سره چې هغه د دوی مشکل نه تېرول او د دنیا د جګړې هغه مخامخ یې کوي د پناه په پا نصوب باندې وکړي چې سواد خلک د ملکنډ جن خلک په کال سره پاکستان انټرنیشنل ډونر هغه دومره انویسټمنت پر علاقه باندې وکړي چې یو خوا ایرزم نه بلکې سیلاب راغی نو هغه مطلب زمونږ معیشت ته زمونږ زراعت ته زمونږ ټول انفراستراکچر تھا دیتے ڈیز جان نقصان ہوتا والے طریقے انٹرنیشنل ٹور ایجنسی اور تیرہ تیرہ بانے اقوام متحدہ یو این او نو جسم بدلے ڈیموکریٹک ملکوں نے دی ابھی نے پکا دی چاہیے رسوات اور ملک نے جن دے مشیات احساس کی اور جب فون چیری ہوتا کنورٹ کی الٹر ڈیولٹ کی کیا خلق کیا تھا وہ ہماشی جن چیری آگاہ سرزانے چاہیے تو چیزیں شو
پما تکیر شو وطنہ